یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو ز اجمل اندهر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده د ازادي رادیو خپرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپګنوي او په غنو خرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي په دې خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون په یو لړ مراسمو کې نوې تعلیمي کال پایل شو. نور مسایل هم لرو خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم ستړي مشه د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سکل د 2020 خونځو د جوړولو ژمنه وکړه. د هلمند ملي امنیت مرستيال د ژورو ټپونو له عمله ومړ او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اوس ته امر کړی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته توپانونه او سیلابونه ځپلي مالی مرستې وکړي. پورا خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سکل د 2020 خونځو د جوړولو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل پر سکالې د 6000 خونځو د جوړولو ژمنه کړې و چې د ډیرو خونځو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول.
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب
سکال د 2020 خونځو رغولو ته پیسې تهیه او اختصاص شوی. له ډاکټر چودري او پنړیوال بانک ته غوې له همکارانو جاپان سفارت او خپل نورو همکارانو مننه کوم. افغان ولسمشر ویل چې سکال د کتابونو د کمښت ستونزه هم هواریږي او 2.2 میلیونه کتابونه چاپ شوي دي. د هلمند ملي امنیت مرستيال د ژورو ټپونو له عمله ومړ. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادۍ راډیو ته ویل چې آصف خان د بازګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له عمله نن دوشنبه سار ساور کړه. زواک ویل د پاتې ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی خو د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د 45 ټپیانو د لډلې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. په دې ډله کې د ځوانانو عامر غلام غوث داوري هم شامل دی. د بازګر د ورځې په جشن کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې چې د ملکي کسانو د ترڅنګ ګڼ شمېر دولتي رئیسان او مامورین پکې ټپیان شوي. یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د ملکي ادارې غړي ملکیان دي او د ملکیانو وژنه جنګي جنایت بلل کیږي. د آسیا د فوټبال جام د درویشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوی. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوی چې دواړه بایللي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ووهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبا فیض ریفري تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلۍ کړي. افغان درویشت کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا درویشت کلنو جام ته د ورتلو هڅې کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلې وي او له عملی د لوبغاړو غږ پورته شوی وو. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه د نړۍ خبرونه ته په اسرائیلو کې نن د یو راکټ په لګیدلو سره او کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې راکټ له غزې ترانګې د دغه هیواد په مرکز په یو هستوګن کور لګیدلی دی. ویل کیږي چې دغه راکټ نن سهار وختي توغول شوی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اوس ته امر کړی چې له موزمبیق سره په دې وروستیو کې ورته د توپانونو او سیلابونو ځپلی ځاني او مالی مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د متحده ایالتونو پوځ ویلي تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. توپانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 446 کسان مړه کړي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوی وګړو ته هم د طبي پیښو ځاني او مالی زیانونه رسولي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې. وینزویلای مقامات تایید کړي چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسی پوځي سرتیری موجود و. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لیږدونکي جنگي الوتکې واستولې چې دې اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخت غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لور ته متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وګوري. نتانیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. نتانیاهو دا سفر وروسته له هغه پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره کړې ده. نتانیاهو په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی. له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د ده اړیکې له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلې اړیکې دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل. صفی الله سنگزی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په کابل کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې پښتو ستونزو په تیرو کلونو کې په بریاو او د راتلونکو پلانونو په اړه څرګندونه کړي. په دې اړه به جزئیات در سره وړاندې کړو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې شته ستونزې او نیمګړتیاوې مو د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال صدیق پتمن سره په یوه مرکه کې څېړلې دي. په غزنی کې یو شمېر مېرمنې په دغه ځای کې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح وختنې کوي. دا هغه مېرمنې دي چې په ځینو دفترونو کې کار کوي او دوی وایي له زورولو سره مخ دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ. کابل چاپ رسپانو ته بکتنه هم در اورو. هم درنګ په دې یو سات کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبر پروګرام زمارایا زما حکم اوریدل شي. دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړي د خبرونه لومړی رپورت تر ازو لکه مخکې مو چویل. نن په کابل کې نوی تعلیمي کال پیل شو. په دې مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پوهنې په روان سیستم کې د لاسته راوړنو او همدارنګ د شتو ستونزو په اړه څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرم الله اکرم موضوع تعقیب کړی. هم د اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرم صاحب خبرونه ته ستړی مشي. نور جزئیات لته تاسو اورو.
بلیان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې د سړو سیمو لپاره د دغه ماشومانو په د پوهنې په ترانه او همدارس د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د زنګ پکړنګولو سره نوې تعلیمي کال پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه جوړ شو مراسمو کې ویل چې د افغانستان په خونځیو کې د خونکو زکونکو تهدیدول د زغم وړ نه دی او په روان 1499 لمریز کال کې د دې مسلې د مخنیوي لپاره برنامه پلان کړی دی. خغلی غنی همدارس ویل چې مور او پلار باید په خونځیو کې د خپل اولادونو د پوره مسؤلیت احساس وکړي.
په خونځیو کې نه لزده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت تحمل وړ. موږ سږ کال د دې وضعیت د بدلون لپاره عملی اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحق نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي ما شخصا تهدیدوي او دا یې باندې منلو وړ نه ده.
ان صاحب همدار از خاغلی غنی یو شمیر نور مسائل ته اشاره وکړی ویل چې د ظرفیت لوړونې په برخه کې به په روان المریز کال کې سل زره خون کې چې تر څوار لسمه ذکر کړي دوی به لیسانس شي همدار از به 15000 نور خون کې چې تر دولسمه ذکر کړي دوی بلک تر لګه څوار لسم پاسان شي 290 خونځي د نوموړي په وینا باندې چې دا به سکل نوري فایبر سره ونخلول شي او په خونځیو کې به زر لابراتوارونه چې د هند هیواد په مرسته باندې جوړیږي دا به هم په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بل مسله ولسمشر غنی وویل چې زرګونه خون کې سکل نیول کېږي شمیر یو لزر تنه وخو چې د دوی نه انټروین اخیستل شوی دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د معرف د کورنۍ برخه وګرځي. په روان کال کې نوموړي وویل چې 10 میلیونه کتابونه به چاپ شي د دې تدارکاتي کارونه پای ته رسیدلي دي او ژر به چاپ ته ورکړل شي. همدار 12.2 میلیونه د نصاب کتابونه تدریسي کتابونه دا چاپ شوي دي او په اول وار به نوموړي وویل چې په ټولو ښوونځیو کې په لومړي ځل باندې به ټولو زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ورسیږي او ورته به تقسیم شي. تیر کال ولسمشر غنی په همدې ورځ باندې د 6000 نو ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه. څه کال نن په دې مراسمو کې خغلی غنی وویل چې د هغه ښوونځیو له جملې نه 1200 ښوونځي چې دي دا جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي او همدارس پر روان کال کې به 2200 نور ښوونځي چې د دې لپاره پیسې هم بیلې شوي دي د دې تعمیرونه به جوړ شي. خغلی غنی زیاته کړه
در جریان سال روان 2700 تعمیر مکاتب تکمیل خواهد شد و برای مکاتب باقی مانده در سال روان منابع را فراهم خواهیم. واضح است که فراهم نمودن بودجه و امکانات برای اعمار 6000 مکتب کار آسان نیست، اما جای شکر است که برای رسیدن به این هدف در سال 1397 گام های اساسی برداشتیم و اکنون مرحله تب کامل است.
خو خغلی غنی وویل ان صاحب چې ودانۍ به د ښوونځیو لپاره جوړ شي خو کیفیت چې د کیفیت د لوړولو لپاره کار په کار دی او په ټولو ښوونکو او همدارس د معرف په وزارت باندې د پوهنې په وزارت باندې غږ وکړ چې د کیفیت د لوړولو لپاره باید کار وشي او په دې برخه کې ډیره مهمه ده. سږ کال دوی د معرف شعار چې کوم په تخته باندې ولیک هغه غوره پوه او ښه راتلونکی او وویل چې د غوره پوهې په کېدلو سره په وړاندې کولو سره موږ کولی شو چې ښه راتلونکی ولرو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال البته د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پرانستي په مراسمو کې په افغانستان کې د پوهنې په سیستم کې د بریاو ترڅنګ د شتو ستونزو یادونه وکړه او ویل چې په وړاندې به اقدامات وکړي. اخو د افغانستان د پوهنې وزارت په خانه مرستيال وې دوه انصره د پوهنې د کیفیت لوړولو سره مرسته کولای شي. د محمد صدیق پټمن په وینا د خون کوروزنه او یو جواب وینکې نصاب هغه سدي چې د پوهنې کیفیت ښه کولای شي. محمد صدیق پټمن وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بی کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د په وینا حکومت باید په اړه اقدام وکړي. دا نو مولي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړو په سر کې ورڅخه پوښتل شي آیا د ډیرو خونځیو جوړول د پوهنې کیفیت لوړولای شي؟
ډیرې دل د خونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل په لاس راکړي چې موږ دغه امکانات نه لرو. دوه اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه مسلکي ښوونکي او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د مار ښوونه تل اساسه باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغل پټمن د سمه چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زکون په مخ د خوانزي دروازې تړل شوی ولی زیاتره محروم قشر چې هغه جون دي چې له پوهنې لیک لوس پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه جون چې له مکتبه پاتې شوی دي د دوی د کورنۍ سره باید کار وشي چې دغه جونی پریک دی مکتب ته او د خوانځیو ته ولاړ شي لیکل وس وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمن صاحب، هغه دا دی چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤون چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو ورسره پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که د څو کلنه مبارزه د لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
د فساد تر څنګ بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي، ان ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتونه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي او بیا معلمین همدا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره سات، البته بعضی مدیران پاک شته زه ورته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال محمد صدیق پتمن و چې د افغانستان د پوهنې په سیستم خپل نظر څرګنداوه. دوستانو اوس هم راځي څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجی صافی دروري.
د کرنې وزارت وایي سږ کال به د بزګرانو د ستونزو هواري لپاره نوي ماشینونه د بزګرانو په واک کې ورکړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشینونه د اوبو مصرف کموي او د کرنې له عصري کولو سره مرسته کوي. د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ د محصولاتو د کچې د لوړولو په برخه کې هم سږ کال اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه 50% زیاتیږي. دغه وزارت وایي سږ کال د اوبو د کنټرول او سرچینو د زیاتولو لپاره 1 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی چې دا د بزګرانو د محصولاتو د ودې او اقتصادي پراختیا سره مرسته کوي. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست مسؤلین وایي د پوروړو زورواکو لخوا د پورونو نه ورکړې د دوی په انکشافي پروګرامونو منفي اغېزې کړې. د حوزوي ریاست رئیس انجینر ناصر احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر زورواکي 50 میلیونه افغانۍ پورولې دي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې سږ کال دغه پیسې له زورواکو ترلاسه او په انکشافي پروګرامونو ولګول شي. ښاغلی احمدی زیاتوي د دغو پورونو په ترلاسه کېدو سره به یو شمېر ولسوالیو ته د برېښنا رسولو پروسه پیل شي چې دا د خلکو په ژوند، کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغیزې درلودلی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 150 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 6 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 570 افغانۍ.
دوستانو، ناجیه صافی و اقتصادي خبرونه در واورول. د افغانستان په اړه نور مطالبه هم لرو، خو مخکې له هغې نه د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. د امریکا د 2016 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړه او په بشپړه توګه یې د دغه راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. دا مسله نوری اس نوری تعقیب کړی دم د اوسره سره په استودیو کې دی. نوری صاحب، د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورت اصلي موندنې چې د امریکا لوی څارنوال له کانګرس سره شریک کړي، د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول او روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د همکارۍ په اړه څه نتیجې تر رسیدلې؟
بلې، ان صاحب، په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې همکاري کړې وي یا د دوی په انتخاباتي کمپاین کې روسیې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روزنشټاین دې نتیجې ته رسیدلې چې د مولر لخوا راټول شوی شواهد کافی نه دي چې وایي ترامپ دغه تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. البته دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته پاستولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برات هم نه ورکوي.
ولسمشر ټرمپ څه عکس العمل ښودلی؟
پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیم بار دغه مکتوب کانګرس ته واستوه، ولسمشر ټرمپ او دغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ټرمپ دغه پرمختګ پوره برعت وباله او د مولر څېړنه یې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برعت. د هغې اشاره البته له روسیې سره د همکاري ادعا وته وه چې همکاري له روسیې سره نه ده شوې، نه مخنیوی یعنی د عدالت مخه نه ده نیول شوې په دې څېړنه کې، او پوره برعت یعنی په دې معنا چې مونږ او زموږ انتخاباتي ټیم ته برعت ورکول شوې. دغه راپور د نتیجې په ترڅ کې ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې دا هېواد له دغسې یو حالت سره مخامخ کیږي، دا غیر قانوني اقدام و چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند هوګن ګیدلی هم وروسته وویل چې ټرمپ ځان ډیر ښه احساسوي او ډیر خوښ دی چې هر څه بالاخره معلوم شول.
امریکا ډیموکراټان چې ډیر د دغه راپور نتایجو ته پته مو دی، رابرټ مولر د راپور او د غې د لنډې نتیجې په اړه چې لوی څارنوال له کانګرس سره شریکه کړي، دا څه ډول نظر لري او څاک سره مل خو دی؟
ډیموکراټان چې د کانګرس په استاو جرګه کې اکثریت د ټرمپ د بیګونای ادار د وی او د دغه راپور پر هغه برخه تمرکز کړی دی یا ډیر پام اړولې دی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوي کړی په دې اړه نتیجه ګیری دی نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې استاذ جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جنرال نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف او د چارو د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجی په ګډه خپور کړی غوښتنه شوې چې بار د سمدستي یعنی لوی څارنوال د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته احضار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې راپور په دواړو خواوو کې داسې شواهد وړاندې کړي چې هغه د پوښتنې وړ دي. د استازو جرګې مشرې ډیموکراتې نانسي پلوسي هم ویلي چې د مولر دغه موندنې ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ورته ځواب وویل شي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری و چې د امریکا د هغه ځانګړي مفتش د 2016 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کولې. دا رپورټ او په دې رپورټ باندې د بېلابېلو لورو عکس العملونه راسره شریک کړل. کور ودان ته زموږ غږ ازادي راډیو نوري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کابل ته ځو. لا اکرام الله اکرام به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیریدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې سل کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب استاذ سره د لیدنې تیاری نیسي. د سولې د عالي شورا د دارالشاه رئیس د دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړه شي نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولای. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسيونو نه همغږي دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسيونو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یو چتر لاندې له طالبانو سره کینی او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سر مقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوي ترمنځ راتلونکي پړاو کېدونکو خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبرې وشي چې له دې وړاندې پرې خبرې نه دي شوې. دې ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناستې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار یې کړی چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سر مقالې د لیکوال په باور غوړه ده چې د قطر پر راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولای شي. ویسا ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکی مرګ جوړ په ډیرېدو اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې له ولس سره دښمني اخر د څه لپاره. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکی مرجوب لکچه هم لوړه شوې ده. د سر مقاله لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حملې او په کورونو د چاپو له امله رامنځته شوه یو شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبل واوخته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسي وګړي په نخښه کېږي بلکې له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل واوخته او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورسپانی بیا لیکلي دي چې د ملي والی حکومت د جوزا یا خبرګوري د میاشتې لومړی نیټه وروسته قانوني مشروعیت نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د خبرګوري د میاشتې په لومړی نیټه د ولسمشر غني د واک موده پای ته رسیږي. د مطلب لیکوال د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په قول لیکلي دي چې حکومت د انتخاباتو پروسه انحصار کړي او وخت پر وخت د ترسره کېدو نیټه ځنډوي.
په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د غلطه په دفترونو کې له زورونو شکایت لري او په اصلاحاتو یې ټینګار کوي. دوی وایي دفترونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه ناوړه غوښتنه کوي خو دولتي چارواکي بیا دا تورونه ردی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
په غزنی کې یو شمېر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایز اړیکو د ساتلو غوښتنه کیږي. دوی وایي له دې عمله نسی کولای چې کار وکړي نو به کار ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیرای وخت د غزنی په ملي رادیو تلویزیون کې پرتل معاش کار کړی وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په مخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنه سوي دي.
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کیږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یو بل مدني فعال موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوي ده.
خودم شاهد یمې صحنه بود
دا وایي ز پخپل دغه صحنه شاهد یم. په یو دفتر کې می سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړي پرته کوم امتحان څخه به په دفتر کې پر دنده وګماري. لا دې پرته په ډیرای ځایونو کې دغه ناجایز غوښتنه راڅخه سوي ده خدای انکار لامل بیکاره ګرځم. بلور ته د شزو د حقونو فعال او په غزنی کې د شزینه خبري اعلانو ټولنې مشر خدیجه روحانی بیا وایي لا دغه عمل په دغه ولایت کې ورستر بلې د شزو پستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي رادیو ته وویل لا دې عمل شزله کار کولو څخه خزل توري کېږي.
هر میرمن چې د ادارات کې مراجعه کوي او داسې وغوښتنه ترې کوي زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید هغه ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بی ځای او تورونه غني. د ولایت ویان محمد عارف نری ازادي رادیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معرف او روغتیا ترڅنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانی او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یو هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا یو تشویش په حد کې ده ولی عملا دا څه وجود نه لري. کداسې څه وجود درلودای نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د شزو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې ځینې میرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سفیولا ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې نن وویل چې سکال به 2000 ښوونځي په ټول افغانستان کې جوړ شي. ښاغلی غنی وویل پر سکال د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل آصف خان د بزګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار ساور کړه. په دې سره په هلمند کې د دې چاودنو د وژل شویو کسانو شمیر 5 او د ټپیانو 11 ته رسیدلی دی. د آسیا د فوټبال جام د دروشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. افغانستان تر اوسه 2 لوبې کړي، عمان او قطر باندې دواړه لوبې بایللي. اسرایلي چارواکي وایي نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید 5 کسان ټپیان کړي. د اسرایل پوځ ویلي راکټ له غزې توغول شوی او په شارون سیمه کې په یو هستوګن کور لګیدلی. د وینزویلا چارواکو ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM په 7.5 خبريږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. نس پروګرام تر رسو زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1990 کال د ولسی جرګې انتخاباتو او همدا شان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1990 کال کې له غزنی پرته د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همدا شان په کندهار کې د عقرب په 5مه تر سره سول. په دغه انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاباتو له سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای یې نوي کمیشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې را سره د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجدي، د اجرایه ریاست سلاکار او همداشان د افغانستان د آزادو او د عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید میلمانو دی. میلمانو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسي جرګې انتخابات څه ډول ارزوئ؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې، او شفاف اورنې ټاکنې ونشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه، حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو، خپله په حتی په نوماندانو کې. مخکې د دې نه چې مونږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلقې په د دې دپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کوی شي درغلۍ وکړي، یعنی د درغلیو دپاره اکثریتو مطلقو فکر کولو.
ستونزه چیرته وه وکیل صاحب؟
ستونزه څو مشکل و، لویه ستونزه یې مونږ ماده ته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نومندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره، په خاطر د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډېر لنډو مقطع زمانی مقطعو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل، دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه و. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیتریک سیستم، د تذکیرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو، او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل، خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونو لکه ووټر لیست په تکرار وایم، بایومیتریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره وژمنه همدا و چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات به راولي، یو لړ کارونه وسول، خو بیا هم ولیدل سره کوم مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړه، ځینې ستونزې موجودې وي. ستونزې چیرته وي؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وي که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک وو چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونشو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسولیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسولیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحان یې ترې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړي وو. ولی متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغه اصلا مسولیت نه پیژندو، هغه لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه. بلکې زه به ویم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسولیت حاکم وو. ګونګ مسولیت دا معنا چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسولیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسولې پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې تر څنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې د دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون و. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایی ریاست سلاکار هم یاستئ، او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده، نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نشي کړی شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه ترسره کول، بل کمیسیون به ټاکلی وو.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته معمول دي
چې ګوره ساده خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریانی کړي وي ټول حکومتي کاری تجربه لرل بیا هم حکومت ورته واکور
افغان سب کاری تجربه جلا شه دي حکومت کې کار جلا شه دي او انتخابات جلا شه دي انتخابات یو تخنیکی مسایل دي یعنی الته دانه دي تیوري چې زتا ته وای موتمات وای دا کارو شي دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دي د ووټر لیست نوملل تیار کی یعنی دا ډیر ساده او بسيط کارو تابیده چې د دې پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده او د حکومت ترڅنګ یو سره چې د طلبي د پروسی ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته وي نه چې زدا کار کولای شم ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تیرو چارواکو د طلبي داوی کولې ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سی پرو خطل یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان د عظیم ولسی د نور دنیا د خندا سره مخ خو یعنی دا ډیر د تعصب وړ ځای دی او زمونږ هله داده چې دی عدلی او قضایی ورګرونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسی نهایی کې او ول سر دا پایل شریک کی ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسی انتهایی زیاته صدمه لري او د دې د باور دی هیاله لپاره دا ډیره مهمه ده چې د دوی د سیړونو پایلې له ول سره شریک شي.
مخ انتخابات یو دیموکراتیک پروسه ده او خلک باندې باور لري په افغانستان کې دغه انتخابات او کلن هم نه وی دي خو چې موږ تیر انتخابات ته ګورو به خوند انتخابات وصل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاس ورکړسه د دې لپاره چې بیرته باور تر لاسه شي هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي و تاسو له نظر عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې به باندې بې باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده و او باید دغه بې باوري هیا شوی وای روغ شوی وای ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وا هغه خپل د کمشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و چې دا ډیره ځورونکې او دا ډیره خطرناک و. نو هر کمشنر چې د یو قوم په نمائندګۍ راغلی هغه کوشش کول چې خپل قوم لپاره کار وکړي،
یعنی ملي پروسه ته کار،
ملي پروسه په قومي پروسه باندې بدله شوه او دغه نو وروسته موږ تاسو د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي اته مستند اسناد او اندسه خلک مونږ ولیدل چې ډیر غټوره یعنی لارلې ولې متاسفانه پلس کې رانغلل په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره و چې درغلې په اساس یعنی ډیر په سپینسترګي د درغلې د کمشنرانو وکړه او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوې دي چې دې کې بل خصوص ما خبرې چې دي ټاکنو په کمیسیون باندې دي چې په ری کې ټول مجموع کې په فساد کې اخته او حتی هغه کمشنران لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا د کمیسیون د دارلنشا چارواکی و متاسفانه دی ځکه چارواکو چې ډېره دا مهمه ده چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلي راپورونه ورکړل سول د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه نه همغږي موجوده وه دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله هم ول تاسو ډیره خبیل غوړ کړه دا یو بیلګه بل بیلګه دا ده چې تاسو ګوري چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالي ته معرف کیږي هغه کړنې به حکومت ولی مریور اجرا غني هیڅ منطق نه لري دلته چې یو سب باندې یو څوک څارنوالي ته معرف شي چې تا کار دا غلط کړي ول هغه غلط کار بیا حکومت
ته څارنوالي کار د سپین خيزي کتور خيزو دغه پختنه زله صافي صاحب نه کوم صافي صاحب چې کله یو کاس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالي ته معرف کیږي هغه کبه یو روسه څارنوالي او قضا امغه تورن خيزوي یا جزا ورکول کیږي هغه کله چې دوی کړي دي لکه د ورستې پایلې د اعلان دغه پایلې بیا څو قانوني مشروعیت لري کنه
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه منغو تاسې پر بحث کوو یا یو څیړو بل استونزې او مشکلات پکې دي یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي چې وخت دی یو کمشنر کار فاسد دی وغه متهم شو په فساد نو داغه کار ته تاسې په کوم سترګه ګوري دا ډیر مهم علمی بحث ته تخنیکی ولی موږ به صبر وکړو انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ورګرونه څه پریکړه کوي کچیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورونو پیژندل شي او د جزا کوډونه پر تطبیق شي نو بیا ته بده چې دوی عمل لکه څنګه چې وکیل سیبرته وویل هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوې توجیه ورکړي. زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه به نه وي چې د دوی کار ته د سړی سپین ووایي. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنی په دې کې هیڅ توجیه نه شي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکته؟
ما وضاحت دا دی چې ګورې په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواکه دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی ده چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوې وای. د پروسه بیا روانه ده، دوام ورکوي. دا خپل بی باوري نور هم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول راځي، دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط که درته وایي چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي، دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګوي؟ داسې شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې ډیر زیاتره د درغلیو د پیسو په واسطه باندې راغلي، زیاتره تجاران راغلي، پیسه دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو، د اصلاح کولو، د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثر هغه خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. او واضح خبره ده، داسې مستند چیغې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده، کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي، راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای ده. دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپله قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي. دوی به خپل شخصي بزنس دپاره لکه چې راغلي وو، موږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي، داسې یو فکر یا انګیرنه موجوده وه. دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي. دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرلې نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي پیسې لرلې، ویل چې د دې نه موږ کولی شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه موږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګه د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی. خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو هم درنګه بحثو ته نه حاضریږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپای صاحب، لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي، قانون هلته پاس کیږي، نو که چیرې ضعیفه یو کس راسي، هلته کمزوری کس راسي، په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي؟ د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې د هغه مقننه قوه ده. او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې دوی د قانونو د تصویب تر څنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نه شي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفي تاثیرات درلودلی شي. او موږ تاسې د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیدارۍ لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون پوه ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دوکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام، د یو عادي افغان لپاره به ډېره سخت دی چې د یو وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډېر مغلق دی.
البته ټول وکیلان به داسې نه و. بعضې
که ته وکیل ونه لرې، معنا دا ده چې ستا ستونزه نه حلیږي، نه د وزیر خبره اوري، نه د رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور د خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځېدلی فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ ووهي یا ورسره ولاړ شي. ولې متاسفانه چې دا د وکیل دنده نه ده، وظیفه نه
ده. محترم رشید صاحب، که په ټولو کې راته ووایئ چې 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوئ، څه ډول یو انتخابات؟
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغسې ونه شوله. په کار دا وه چې زموږ ټاکنې اول بحران خطر نوی تلی پایلی باید په وخت اعلان سوی وی، خلق باید قانع وی، عدل پکې تامین سوی وی. په دغه چوکاټ کې د موږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده تر اوسه پورې هم جنجالي دي او نسو کولی چې هغه د ښه ټاکنې ووایي.
ولې د انتخابات جنجالي سو؟ ولې ښه انتخابات ونه لرل؟ موږ داسې لامل یې څه و؟
سو جدي اړخونه درلوده. یو دا چې د اصلاحاتو په پاکیج باندې درست کار ونسو، هغه څه چې باید اصلاحات په نامه باندې ترسره سوی وي هغه ونسوله. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو، د قانون نقص ترسره سو، ځینې پرېکړې په ناسم وخت کې ترسره سولې، خپله د کمیسیون هغه نظارتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیفه و، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅې ترسره نه سولې.
یو بل ستونزه هم چې موجوده و، پرېره بخښنه سره، انتخاباتو ته کم وخت پاتې و، د ګوندونو غوښتنه همدا وه چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې په اساس باندې رایه ترسره شي. دغه هم یو لامل نه سي کېدلی چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاشت مخکې د ټاکنو څخه دغه پرېکړه وسوله، د پرېکړه په ناسم وخت کې ترسره وسوله، او د دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزو خډونو کې موږ ولیدله، او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پرېکړه نه وي سوې.
اوس د بحث بلې موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایو چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د لا پخواني هغه قانون چې هلته درغلي ته لاره ور کړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه، او د هر نوع درغلۍ نه مبارا وه، او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپله د نوماندانو لخوا دا خلک وټاکل شول، چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیابه دي، او که ولسي هغه ته جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو، نو دوی به دغه پایلې حتما مني، ځکه دوی خپله دغه خلک راوستلي دي او رائے ورکړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نو قصب دغه هم ولري، خه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې کوم ستونزې موجود وي هغه د تقنینی فرمان لارې نه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت موږ نه لرلو، ځکه موږ خپله ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتي بستر ولرو، چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې اشاره کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي، داسې نه وي چې یو سیمې خلک دا حق ولري او د نورو سیمو خلک دا حق ونه لري، لویه برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب که درته ووایو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي، بلابل نور تغیرات هم را روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي، په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرا رئیس په وار وار ټینګار کړی ده، څومره مطمئن یې چې حکومت به دغه مخکې چې کومې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم، هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاسه ورکو معنا دا ده چې د نظام مشروعیت د لاسه ورکو، که سوله د لاسه ورکو معنا دا ده چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا ده چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا ده چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یوه مایکا له یوه دریزه باید موږ وغږیږو، که هغه د سولې پروسه ده او که هغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې ته په پام کې نیولو سره حکومت پنځ دی راتلونکي کې لوی مشورتي جرګه جوړي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو قومونو ولسونو حزبونو مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغه ملي قضایاو کې باید لیو دریزه لیو مایکا داخلي اختلافات په ځای پرېدو خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلی بیلی خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې دا نه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث راټولو که په کوم کې راته ووایي چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولسته. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلیو نه بډکې وي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیه پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپېریال کې ترسره کیږي. که موږ سوله ییز چاپېریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګېږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول موږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول عامه پوهاوی ولسته وشي. موږ ولسته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بېسواده دی او د ډېرو مسایل نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته یې، د دولت هم ته یې، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا دپاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لري، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کیږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوی قانون توشه سوی د نافذ ده، نوی کمشنران راغلل. تاسو غوښتنې په وار وار داوي چې د کمشنران باید لرې انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو د نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوئ؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره له دې چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوه او آشنایي ځینې استثناات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دې مرحله کې نشته. بل دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې وو. له یو خوانه تاسو پیږئ چې د پارلماني ټاکنو پایلې تروسې لاندې وینې دي مکمله. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشي ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوی ده. درېیم دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه باید ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي، او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګیدونکو واحد رای پاس پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډیر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چېرته کې په دغه ټول تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسی، ټاکنه به یا اصلا سکل ترسره کیږي نه، او یا هم به دا که ترسره کیږي تعدیلات نه باید تر هغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې ته یادونه وکړله، د شک په سترګه دې ورته وکتل. د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهوري ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خوای باید له پخواني درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلوخونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه سیسی په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وسي، وخت ورکړل شي، فشار پر راوړل شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه، بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځینې داخلي قوا په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي. داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنه کړي چې هر څه ښه وښيي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئلیت درک کړي، که چې ټاکنې سره کیږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کیږي، هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کوم ته ګټه اخلي، اما رای خپل باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبری لپاره هغوی ته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خوای باید فساد د تکرار او د غدي مخنیوي په اړه کې باید جدي هڅې وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد. که چېرې خو نه خاصه په پروسې کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت، سلامت او جدي ګواښ ده، او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوي کمیشنر هم له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي.
کله کمشنرانو سره مرسته ونسی زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولای او خپل د کمشنران کې چیرته د همکاري او د مرسته لپاره یو زمينه جوړه نکړي د شفافیت لپاره هغه مشخص طرح یو زمينه ونه لري نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنران غوندې په اخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي
ډېر زیات من کور ودا مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي او د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت صاحب لته سو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کو درنو اوریدونکو تر بیا ښه چل
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio